Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادل ویش پګوښتمه او د فبرورۍ 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2021 کال راهیسې 600 میلیونه یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نور برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړه چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هر دریو یو نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو بحث شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوس ته اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په لسګونو زره کسانو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی، خو زیاته کړې ده چې په لرې پرتو سیمو کې چې یخنۍ ډېرې ځپلې، د هغو روغتیا پالانو ملاتړ کړی چې خپلې چارې مخ ته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغه مخ ته بوځي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی. البته د دې پټکو دا وروسته چې له دې سیمې خلک ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې ډلې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي، او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه لویه کښتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کښتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د روسیې دغه کښتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په نښه کړې، خو کرملن بیا دا ادعا رد کړې ده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته درې ورځې پاتې دي، خو طالبانو پکې خپل ګډون یقیني کړی نه دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی د غونډې په اړه داسې نظر لري.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولیږو دا درک کړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو.
ترکیه کې شاوخوا 1400 افغانان بندیان دي. د دوی کورنۍ د ستونزو یادونه کوي، خو هلته د طالبانو سفارت څه وایي؟
که ستونزې هم موجودې وې، موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
په افغانستان کې خزینه ژورنالیستان وایي چې له محدودیتونو سره مخامخې دي.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان
در افغانستان رسانه او خبریالان لسخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوزي او امنیتی خبرونه او خبرونه چې د بشري حقوقو جنایتونو پاک لګي نشو خبرولای.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې شهباز شریف د خپل ګوند لخوا د پاکستان صدر اعظم ته نومول شوی.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي 15 بجه او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي کنه له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به یې د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي طالبانو تر اوسه په ښکاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نوي ځانګړي استازي لګمارنې سره چې د دوهې د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع بلل کېږي مخالفت څرګند کړی د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوریا اورو
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې په جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقید دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریځ د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایې ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه سي او استاذ له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغه سي او استاذ ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتیرش به د دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شو مشر کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ رادیو ته کړي ښاغلي دوجاریک وویل د دغه غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ګډون تایید شوی دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړې د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوهې غونډه مهمه وبلله خو د نتیجې په اړه یې محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یوه ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شو البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي خو موږ کولی شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول و بس وکړو
لا یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنۍ هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت 2.5 کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخ ته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې له هرو اوو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال 6.3 میلیونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله بې ځایه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر اوو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بې ځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ځایه شویو له پلوه په جنوبي آسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 25 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لابدې سپوږمۍ نه و.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوي چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړي.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشې کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ وقتاً فوقتاً په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي د دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي د هغو په اړه هر کله مونږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وې مونږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري و. هغه کسان چې غوښتلی وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشې شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو ګاونډي هیواد پاکستان ته. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند وایي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په نوي جوړیدونکو حکومت کې د صدر اعظمۍ څوکۍ ته خپل ورور شهباز شریف نومولی دی. د دې ګوند ویاند همدارنګه ویلي چې نواز شریف خپل لور مریم نواز د پنجاب ایالت د اعلی وزارت دندې ته نومولی. د پاکستان په ترسره شوو عمومي انتخاباتو کې هیڅ یو ګوند د مرکزی پارلمان اکثریت څوکۍ نه دی ګټلی چې په یوازې سر نوی حکومت جوړ کړي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
ورسته له هغې چې په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره د شپږو ګوندونو ترمنځ د یو ائتلاف خبر اعلان شو. د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب پرون چهارشنبه پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر ولیکل چې د ګوند مشر نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د پاکستان د صدر اعظم او خپل لور مریم نواز د پنجاب د اعلی وزارت څوکیو ته نومولی دي. هغې لیکلي شریف په دې باور دی چې د پرېکړو په نتیجه کې به پاکستان له اوسنیو خطرونو او د بیو د زیاتوالي له بحران ووځي. تر دې مخکې شهباز شریف چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د 2022 کال د اپریل له میاشتې وروسته څه باندې یو کال له صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې. د پیپلز ګوند په ګډون له څو ګوندونو سره د ائتلاف په مهال ویلي وو چې غوښتنه یې د صدر اعظم څوکۍ ترلاسه کول دي. د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت پاکستان، د استحکام پاکستان ګوند او د بلوچستان عوامي ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د سیشن به پوره ائتلاف وکړ. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک پاکستان ګوند چې پلویانو یې د فبروري په 8مه په ترسره شوو عمومي ټاکنو کې ډېر رایې ګټلې په نوي ائتلاف کې نه دی شامل. عمران خان چې اوس په زندان کې دی د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ګوند به هیڅکله هم له مسلم لیگ او پیپلز ګوندونو سره خبرې ونه کړي. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د انتخاباتو نتیجه رد کړې او له نورو ګوندونو سره یو ځای کېدل یې رد کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ د ادعاو پر سر د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې اعتراضونه وشول چې ځینې یې له تاوتریخوالي سره هم له وو. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د نتیجو له مخې د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلۍ له 215 څوکیو څخه د پاکستان مسلم لیگ نون 15، د پاکستان پیپلز ګوند 45، متحده قومي مومنت پاکستان 10، مسلم لیگ قاف 3، استحکام پاکستان ګوند 2 او د بلوچستان عوامي پارټي 1 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان قومي اسمبلی ټولې 316 څوکۍ لري چې د 216 څوکیو لپاره استازي د مستقیمو انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. 16 څوکۍ ښځو او لسم لږکیو ته ځانګړې شوې دي. د یو حکومت د جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنې 119 رایو ته اړتیا ده. د دغو نتیجو له مخې د قومي اسمبلی تر ټولو زیاتې یعنې 101 څوکۍ خپلواکو نوماندانو ګټلې چې 2 د تحریک انصاف پاکستان د ګوند غړي او ملاتړي دي. پاکستان چې په اوس وخت کې له ډېرو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، د انتخاباتو له ترسره کېدو د څه باندې یوې اونۍ سیاسي لانجو ته په پام داسې نه برېښي چې دا هېواد په نږدې راتلونکي کې پر هغو برلاسه شي.
له خبرونو ورآخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. ازادي راډیو د مهال صدر ویش ساته او رې د شپې ل شپګو یا د مخام ل شپګو ته سهار تر شپګو بجو پوري ازادي راډیو په منځنۍ 1290 نوې سپو خبرونه لري او د ورځې ل خواینه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو ازادي راډیو په لاندو سپو کې مندلې شي. د بشری حقوقو افغان خزو او جنرال لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای په افغانستان کې خبريالان په ځنګړي توګه خزینه خبريالان ځانون اسخان سانسوروي. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالان هم پر خبريالانو او رسنیو د طالبانو د حکومت له فشارونو شکایت کوي. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وای چې ځان سانسورول د رسنیو د اوریدونکو اعتبار او باور له منځه وړي. تفصیل له سنا کاکړه.
د بشری حقوقو افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وای په افغانستان کې ډیری خبريالان په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانې اوس کار دي او هغه کسان چې اوس هم کار کوي د ځان سانسورولو یا خود سانسوري له ګواښ سره مخ دي. رینا اميري د چهارشنبې په ورځ د فبروري د 13مې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې د رسنیو تر ټولو پرانیستی چاپیریال درلود، خو اوس په سیمه کې د رسنیو یو له ځپونکي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. هغې په ټینګار سره ویلي چې افغانانو په وار وار په ډاګه ویلي چې دوی د مطبوعاتو او رسنیو ازادي غواړي، چې د میرمن اميري په باور مسؤلیت منل پیاوړي کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د افغانستان د رسنیو چاپیریال تنګ شوی او نشي کولای د هغه څه په اړه چې روان دي راپور ورکړي. یو له دغو میرمنو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان به شده
د افغانستان رسانه او خبریالان له سخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوځي او امنیتي خبرونه او خبرونه چې د بشري حقونو جنایتونو پاک لدی نشو خبرولی. په افغانستان کې خبریالان په تیر خجینه خبریالانې د نورو ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د نه لاسرسي او په پراخه کچه له سانسور سره مخ دي.
یوه بله ښځینه خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو د حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي او ښځینه خبریالانې له نویو او د وړاندوینې نه وړ ستونزو سره مخ دي.
اگر یک موضوع کې ما شواهد
مرد که موږ سره داسې موضوع وي چې د امارت اسلامي په خلاف وي او موږ ټول شواهد او مدارک هم ولرو بیا یې هم نشو خپرولی. که د ورځې کومه ګرمه او یا نایابه سوژه وي او وغواړو پرې کار وکړو دفتر اصلا موږ ته اجازه نه راکوي. خپل سانسوري یو له هغو ستونزو او جدي ننګونو څخه ده چې ښځینه خبریالانې ورسره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤوله سمیه وریزاده وایي په رسنیو فشار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دننه په رسنیو کې ځان سانسورول خپل اوج ته ورسیږي.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخوایم
له بعد مرغ په افغانستان کې د واکمن ډلې په چوکاټ کې کوم انتقادي تګلار نشته. دوی نه غواړي چې د حکومت او د طالبانو د استبدادي رژیم په کړنو نیوکه وشي او حقایق پټ پاتې کیږي. خلک نشي کولای خپل غږ پورته کړي. رسنۍ د افغانانو یوازینی هیله ده او دا کار د خلکو دردونه نور هم زیاتوي او په حقیقت کې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې دننه رسنۍ د خپلو مخاطبینو په وړاندې خپل اعتبار او باور له لاسه ورکړي.
رسانه های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خود در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
د طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت د مطبوعاتو مرستیال مهاجر فرحی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو خبریالانو ډېر محدودیتونه ولګول شول. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي وه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2.5 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 40 خبریالان د دوی د کار په تړاو نیولي او د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټډیو ته راستنیږم. خو د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې تاسو هغه پیغامونه اورو چې د ازادۍ رادیو واتس اپ ته مو ثبت کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول قدر من عزت من همکاران او ریدونکو ته وړاندې کوم. الله تعالی دې کوم خوشاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې. په نورو ممالکو کې وګورو نو پاکستان او ایران دې کې وګورو نو پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا سلایو 200 افغانۍ ده. داسې په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالکو نو. په افغانستان کې دغه انټرنیټ ستونزه ډېره زیاته ده. یو جی بی په 2.5 افغانۍ ده په سیم کارټونو کې.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اردوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ د زنځیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمرزو ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ګزاره یې د پاکستان له لارې زخو د اقتصاد یا یې پر دانشي موادو باندې ګزاره نشین واد امارات بند کن لار پاکستان بند کن دیر غط سنی سر مخامخ ده نوزمار اسلامی مرد سخدا و شنون دسی مجد دفایت دیر شنون که درنوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه الحمدلله محبت افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو. اوس مهال
په استریا کې ژوند کوم. دغه ژوند بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا ژوند بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده، که هغه خپلې کور ودانې سره وي، که هغه د مور و پلار سره وي، که هغه د خپلو اولادونو سره وي، که هغه د خپل وطن او د خپل دین سره وي یا د خپل ځان سره وي. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وی غم وی که غربت وی خو چې مینه وی، غم وی که غربت وی خو چې مینه وی. وی ساګ اوچا ډوډۍ که د پیاز غوټه وی، ساګ اوچا ډوډۍ که د پیاز غوټه وی. خوند د هر نعمت وی خو چې مینه وی، خوند د هر نعمت وی خو چې مینه وی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت